دا مشال رډي دا مهال په پیښور کې د ګرمي 1200 په کابل کې رسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او بوريوال کاکړ هر کړي کو په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننی تبصری مرکي او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړې د سیمې او نړۍ خبرونه له بوريوال کاکړ اورو.
د مهم خبرونو سرټکی د خیبر سیاسي اتحاد مشران وایي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنی به پرشان سي. په کوټه کې د ناامنۍ او نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند ولسی جرګه نن په درې مورځ هم دوام لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر سیاسي اتحاد مشران وایي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنی به په هیڅ صورت پرشان سي. دوی وایي که څه هم انتظامی او امنیتي چارواکو سره یې لید کاته سوي، خو بیا هم په سیمه کې ناامني روانه او ځپل سوي خلک له پامه غورځول سوي دي. د یاد اتحاد یو مشر شاه فیصل آفریدی د جنوري پر 15مه مشال رډي ته ویل دوی به د حالاتو ښه کولو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
یو خبره کول په خلکو باندې چې د ظلم بند کی په واړه کې د کومه بدمنه حالات د ذمہ دار چې کوم خلک دي چې غ خپل ذمہ داری پوره کی او کوم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وي او تیر الله سو 1500 کورونا ډېر د مشکلاتو ژوند تیر وي مزید د مشکلاتو نه د بچ کی کو بد قسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسا یې اختیار سه یا زدا کار کول شم یا دا کار مو په لاس کړی.
خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر استازي اقبال آفریدی مشال رډي تول چې دوی په هر ځای کې د خپل سیمې او لس لپاره ژغ پورته کړی دی. پېښور ته پرڅنګ پروت خیبر د صوبې یو له ناامنه سیمو ګڼل کیږي. په کوټه کې د ناامنۍ او نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند ولسی جرګه نن په درې مورځ هم دوام لري. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د په وینا د ټول افغان ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې دا جرګې دوام لري. نوموړي خپل هغه خبر بیا تکرار کړه چې دوی یوازې داسې پاکستان مني چې پښتانه پکې خوندي او عزتمن وي. تمه کېږي چې د جنوري پر 14مه سوی دا درې ورځنی جرګه به نن پای ته ورسیږي. یاد ګوند تر دې وړاندې په لورلای ژوب سوی پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان واکمن دي د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ مخه ونیسي او هغوی ته دې پر خپل وسایلو اختیار ورکړي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د پاکستان پاوز د خیبر پښتونخوا په دروز لوکي د ډیر وسلوالو وجلو ادا کړی ده. د پاوز د مطبوعاتو څنګه ای اس پی ار د جنوري پر 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلوال یا په لکی مروت کرک او خیبر کې د جنوري 14مه او 15مه په منځنۍ شپه د هدفي عملیاتو په ترڅ کې وجل دي. په بیان کې راغلي چې ل ډیر وسلوالو څخه اتلس په لکی مروت، اته په کرک او څلور د خیبر په تیراباغ کې وجل سوی دي. نه مشال رادیو د پاکستانی پوز د دې ادعا په خلای کولای سي او نه هم کومي وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه سوی دي. د جنوبی وزیرستان سوداګر وایي د پاکستان حکومت دی د دوی د ځپل سوي تجارت بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا ناامنۍ او له افغانستان سره د لارو تړل کېدو یا کاروبار ډیر تاواني کړی دی. د جنوبی وزیرستان د سوداګرو خونی یا چمبر اف کامرس مشر سیف رحمان وزیر د جنوري پر 15مه مشال رډي ته ویل دوی غوښتنه کوي چې له افغانستان سره د انګور اډې لارې په پوره توګه خلاص او فعال کړل سي او هلته د سوداګرو لپاره اسانه رامست کړل سي. دوی ویل د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت په جنوبی وزیرستان کې سوداګرو ته د نورو سہولتونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته ویل ډیر زر به پر انګور اډه د کسټم ادارې چارواکي او کارکونکو کار پیل کړي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیزه اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم غځول شوی دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس دا خبره د جنوري پر 15مه پر خپل ایکس پاڼه کړې ده. نوموړي ویلي چې د دې پټلۍ په وسیله په 2023 کال کې 4200 کانټینر سامانونه انتقال شوی دي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریل دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوي دي. یاد ریلی دهلیز له چین، قرغزستان او ازبکستان څخه په تیرېدو د افغانستان د حیرتان، مزار شریف او سپنیزي کرښې سره وصلوي. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان، قرغزستان او چین د هغو هیوادونو له ډلې دي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې دوی اوري چې طالبانو تر هغه زیات امریکایان یرغمال ساتلي دي چې په اړه یې په رسنیو کې خبرونه راغلي دي. مارکو روبیو ویلي که دا رښتیا وي نو موږ به بیل ځنډه د دوی د لوړپوړو مشرانو پر سر دومره ډیر پیسې اعلان کړو چې شای د بن لادن پر سر تر اعلان کړو هغه هم ډیر وي. د مارکو روبیو دا څرګندونې له هغه دوی ورځې وروسته مخې ته راغلي دي چې د جرمونو نړیوال عدالت مشر څارنوال په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حکانی د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان ته په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو د جرمونو نړیوال عدالت د مشر غوښتنه یې رد کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. کچره سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د خیبر سیاسي مشرانو پر صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړی.
متی دارو چې دلته څوک دا نه وی چې مسه یې اختیار سه یا زه دا کار کولای شم یا دا کار مو په لاس کړی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د نامنې او نور ستونزو پر ضد ولسی جرګه دوام لري.
د ترجیحات پر بنیاد چې کوم مشکلات کوم مسایل دي داغه مشکلات او مسایل د پاره به په تګلارې کې او کار وکړي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
د جنوبی وزیرستان سوداګر له افغانستان سره د تجارت بحالۍ لپاره د جدي ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده.
اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتاټي سره هم وختن فوختن خبرې کېږي روانې دي. خو هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړه چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو. چې
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال لري تاسو یې غواګي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو ځل بیا پر صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې دی امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال لري ویلي د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي، خو بیا هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو خکېدو په برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وای چې دوی د خیبر په ګډون د هیواد په هر سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال ویل چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې او ولس لپاره غږ پورته کړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرازق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قائمولو غوښتنه کړې او له دې خبرې به هیڅکله پښه نه شي.
چې په تیرا کې د ازمه استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوي چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو، که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي مونږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردی ویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو له لارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قائمولو خپله ذمواري پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی، په باړه کې دا کومه بدمنه حالات دي، دغه ذمہ دار چې کوم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کی، او کوم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وي، تیر الله سو پنځله سو کور نه ډېر د مشکلاتو ژوند تیروي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بدقسمتی دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار شته، یا زه دا کار کولی شم یا دا کار مو په لاس کې لري. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي، د سره به ته په دا خبره پوه نه شي چې دا عمل د خلک چلوي کته په خپل چلیږي روان دی.
د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي وفاقي حکومت ته خپل سپارښتنه ورکړي، او دوی نه غوښتنه کړي چې پوز دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نخښه کولو نه ډډه وکړي، او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده د ورته وخی، او دا د ورته هم په ډاګه کړل شي چې دوی په پلان کې د ځایي ولس کډوالي شته او کنه. دوی ویلي چې له ریاستي ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شویو جوبلو کسانو کورنیو ته د معاوضې ورکړل شي، او د کورونو او فصلونو ویجاړولو تاوان دې هم ورکړل شي. خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي وویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې د امن قایمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړي.
موږ به اسمبلی په فلورم دا اوچته وو، او هغه لوز ایریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړي، نظر انداز شوي دي یا پریشن پکې شوي دي چې هغو خلکو لا یو مالیاتي پیکیج ورکړي لوی، چې هغوی کوم معاملاتي زندگی دي، یا هلته کوم سکول دی، روډ دی، بلډینګ دی، چې هغوی په حال کې وو، هغوی په هغه بنیادي چې کوم خلکو له سہولت ورکوي چې هغه منصوبې هلته لانچ کړي.
د باډي سیاسي اتحاد غړو ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر، د پیښور کمشنر او ځنی پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او دا لړۍ لا دوام لري، او که څه مثبته نتیجه راونه وته نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي، او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې په کوټه کې د نامنۍ او نورو ستونزو پر ضد ولسی جرګه نن په درېمه ورځ هم روانه ده. د یادګون مشرانو، ځایي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یادې جرګې ته ویناوې وکړي، او په سیمه کې د روانې نامنۍ په اړه اندېښنې ښوولې دي. دوی تور پورې کړی دی چې په ټول ملک کې یوازې د پښتنو پر خاوره نامنۍ ده، او حکومت دې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا یوازې داسې پاکستان ورته د منلو وړ نه دی چې پښتانه هم پکې د نور قانونو په څیر خوندي او عزتمند وي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. نور تفصيل سبن شبنم راکوي.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، قومي مشران او دیني علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. دا یادی جرګه په دویم ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، کتاسي د بنو د جرګې شپږ نقطې وایست، پاره کې اوله ده که دویم نقطه ده غدا چې دا جرګه به مسلسلي، دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې لپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابی، د بلوچ، د سندی، د سرایکی، د مور کم حکیز ما د مور باغا کی، چې د دغه پلار کم حکیز ما د پلار مغا کی، چې د دغه لور د کم حکیز ما د لور مغا کی، چې د دغه عزت د پټکی کم دغه زما د دغه بمی د پاکستان تر قیامت پورې سره مومي. دا خبره زو واضح کوم کنه زرګی خوښه ده کنه د خوښه مش پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ کتن نه وسو، کتن نه وسو، نه برچا بالا دستی کوو، نه د بل بل دستي منو.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسې حال کې رابللې چې په بلوچستان کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړې. دا یاد ګوند مرکزی سکرتر عبدالک عبدال مشال ډټول چې دوی به د جرګو لړۍ د خیبر پښتونخوا سیمو ته هم رسوي تر څو و پښتنو ته ورپېښ ستونزو د حل لاره راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپل خپله ضلع بکشینی خپل یو جرګه یو کمیټې به جوړوي. هغه کمیټې به بیا خپل ناس سره غواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دي کوم مشکلات کوم مسایل دي د هغه مشکلاتو مسایل دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو تاسو غواګي. دا جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د دوړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو ګڼل کیږي. خو د پاکستان حکومت لخوا په دې رسو کلونو کې له افغانستان سره پر پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په څیر د انګور اډې لارې هم متاثره کړې ده. د جنوبی روسان سوداګر وای چې د پاکستان حکومت دې د دې حالاتو له کبله د دوی ځپل شوی تجارت بحالۍ لپاره په سمدستي توګه جدي اقدامات پورته کړي. د دې سیمې سوداګر وای نامنۍ او له افغانستان سره د لارو تړل کېدو یې کاروبارونه ډېر تاواني کړي دي. د جنوبی روسان مرسل کمشنر بیا وای ډېر ژر به پر انګور اډه د کسټم اداري چارواکي او کارکونکي کار پیل کړي. نور تفصیل اشتیاق پسې دراکوي.
سویلی وزیرستان تا جرون دی حکومتی چارواکیونا دی افغانستان سرا پا انگورا دا سرحدی دروزه بنه دی سهولت او پا زیلاکش تجارت دی پورا سنتیاوی ورکول غشتنا کوی. دی سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریڈیو تا پا داغا براکش ویایی.
چې د پاک افغان انګور اډه بارډر بند شوی و نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټریډ ته به موږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي. خو هغې موږ ته دا ډاډګرنه راکړه ده چې په دوه درې ورځې کې موږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو چې زمونږ ټریډ دی هغه روان شي، که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي، چې هغې اویلیبلټي یقیني شي، چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي، نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباری هلې ځلې روان شي. او موږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې د هغې صفایي ورسره موږ د صوبایي حکومت نه او د مرکزي حکومت نه هم دا خواست کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. موږ د حکومت نه بلاسود قرضې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګور اډه سیمې اوسیدونکی دین محمد مد ویایی چې د احتجاجي درنې مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکړای دی. خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پوره لیا خلاصا کړی نه دو.
لکه څرنګه چې دا پاتا و چې شپږ میاشتې کېږي چې د انګور اډې ګیټ بند و او د خلکو خبرلته ولا یو بیا موږ د فیصله وکړه چې څومره د میز څلور کوم نمازای مشروع دي چې دومره ټیم تر شي حکومت موږ په خبره باندې څه اکشن ونه کړ. میز چې کوم ترانسپورت دی کاروباري لول دی هغه مته موږ د ترانسپورت کولا کی چې د خلکو لشکي روزګار چالو شي. بیا موږ مطابقه فیصله وکړه چې میز کوم در نه دوی موږ وتلس مطالبې دي په یوه غټه مطالبه د میز هغه دو چې پاسپورت ویزا دا په هیڅ سره باندې میز باندې حنا چې کوم د انګور اډې 0.5 ساي په یی باندې څلور کومه مزای درنه دغه پرلس نوستای. خو حکومت تر اوسه پر د ترانسپورت هیڅ کله اجازه نه دور کړی هغه فوز ځای او تنظیمي از د ټول ته میز لري کوشش تای چې توسه د تجارتي چې کوم لیارې دی په یی ګاډي ترانسپورت کې تاسو کې سہولت ورکړي چې روزګار چالو شي. تر اوسه پر حکومت اجازه نه دور کړی.
مشال ریڈیو چې د انګورا ډا سرحدي دروازه بنه د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې وویل.
د حکومت طرف نه اوس پابندی نشته ده نه مخکې وا نه اوس شته مونږ خو هلته روډرم صفا کړه ټریکټرې میکټرم پې وګرځولې صفایي مو هم وکړه ټي ایم ایم ملم لېږلې ده بازار صفایي هم وکړه لارې صفایي هم وکړه نن سبا تحصیلدار صاحب هم تللی وه سیکورټي فورسز راغلي لارې ماري صفا کوي چې کوم کسانو کوم پیدل لارې دي کوم دغه لارې دی ګاړو او ډېر زر به انشاءالله ورځ نیمه کې به کسټم والا خپله عملن تعینات کړي نو بس بیا به ریګولر دغه شروع شي نور څه پابندي یا داسې خبره نشته ده
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنه او په ضلع کښې تاجرونو ته د سهولت ورکول په برا کښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده
خراب شوی عوام دی هغه واقعي چې دا ډرزیو تر متاثر شوی دی او غونډور وزیرستان ورسره متاثر شوی دی او میج د کی پی حکومت په دغه مصر پرافیکي چې څومره شاوندې پالیسي وي او څومره د خلک میج کومډیټ کولای شي نو ان شاء الله دا کوم مشکی
د سویلی وزیرستان ضلع تاجرونو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
مشال ریڈیو تا سے غوگیے په پاکستان کې مش هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي دا هغه کډوال دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کبله راوتلي وو امریکا ته د افغانانو د انتقال یو بنسټ افغان ایوک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولې دي چې پر اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی تمویل هم بند شوی دی سفیر الله ستانکزی په پاکستان کې له میشتو ځینو دې کډوالو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی
لیما عزیزی له دوو کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده خو وایي د متحدو ایالاتونو وروستۍ پرېکړې سخته ناهیلې کړې هغې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل افغانستان دا هم نشي تللی او نه پوهېږي څه وکړي
زما د ایس آی وی کیس ده چې دا دوه کاله کېږي موږ منتظر یاستو خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره م چمتووالی هم نیولی و خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډېدله بیا هم که چېرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته دا حالتونه معلوم دي او که چېرې موږ بیا بېرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایوک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلېرویشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالي تمویل یې بند شوی دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بې برخلیکه کړه
ډېری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي ځینې کارونه ختمه شوي دي تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوي وو ځینې خلک پروازونه ست شوي وو ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړی وو دې په تمه وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به لخیر امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغانی ویک په خپل بیان کې زیاته کړې، د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه و. د افغان ویک بنسټ مشر شان ون ډایور په خپل ایکس پانل لیکلی، د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوی کډوال هم لستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي، د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپل مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غوږی، د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو استلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د وسیدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر وای د دوړو هیوادونو چارواکو ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې له پاکستان په زور افغانستان ته اړول شوی کډوال د مرستو د نشټوالي او بیروزګاری شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو، او په افغانستان کې بیا یخ ژمي کې د سرپناه، خوراکي توکو او بیروزګاری له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راډول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد وسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته ویل، درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخي په زور راډولې او په یخ ژمی کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
او ژمی کې په خیمه کې په حال مونږ ژوند کوو، چې ته پر غونډې والي دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، چې کله سړی نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زم مون لري، کاروبار سیستم مون لري، نو تبا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای لکه می ورځ چې له تورخم را وخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټول دروازې ټکولي، غني فرمي ډکی کړي، خو تر وسه ورسره چا مرستنه د کړي. د ننګرهار وسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو وایي کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل،
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنگه کړې ده. په وینا یې د غستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منشي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا د نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا وي چمتو کړي. هڅه مو کړ چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولینو څخه د دغه کورنۍ د ستونزو او غوښتنو په اړه جواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو تاسو غوږی په خبر کې د غرمي دولسنی بجې شې بي دي. بوريوال کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خبر سیاسي اتحاد مشران وايي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنی به په هیڅ صورت پرشان نه سي. دوی وايي چې څه هم انظامی او امنیتي چارواکو سره یې لیدکاته سوي، خو بیا هم په سیمه کې ناامني روانه او ځپل سوي خلک لپامه غورځول سوي دي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر استازي اقبال اپریدي مشال رډي تول چې دوی په هر ځای کې د خپل سیمه او لس لپاره ژغ پورته کړی دي. په کوټه کې د ناامني او نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند اولسي جرګه نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د په وینا د ټول افغان ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې دا جرګې دوام لري. تمه کېږي چې د جنوري پر څلورویشتمه پیل شوي دا درې ورځنۍ جرګه به نن پای ته ورسیږي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې د دیرس وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاوز د مطبوعاتو څنګه ای اس پی آر د جنوري پر 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلوال یا په لکی مروت کرک او خیبر کې د جنوري 14مه او 15مه په منځنۍ شپه د هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. نه مشال رادیو د پاکستانی پاوز د دې ادعا په خلای کولای سي او نه هم کومي وسلوال ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې دوی اوري چې طالبانو تر هغه زیات امریکایان يرغمال ساتلي دي چې په اړیا پارسنیو کې خبرونه راغلي دي. مارکو روبیو ویلي که دا رښتیا وي نو موږ به بیل ځنډه د دوی د لوړپوړو مشرانو پر سر دومره ډیر پیسې اعلان کړو چې شاید د بن لادن پر سر تر اعلان کړو هغه هم ډیر وي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدل. سس بام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. ایران ترسو گزارونو وروستو تربل هر وخت کمزورې او زیانمن شوې دي. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو په 2014 کال کې د ایران سیمه ایز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوې دي. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالت ته راورسېدو په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور وړاندې کوو. خدای وي وړکې د میرستو.
Iran spent decades building up his so-called
Iran da mazahmat mehwar pa jorawalo ki lasiz tirikli da niyabati aw sharikano da parakha shabaka da America aw pa zangali toga da Israel da mukhalafat la para da Iran pa strategy ki muhim role lobawi da Iran ta hum ijaza warkawi che patol manzali khatis ki khpal nafuz wa karawi ko pa nur la saba nah abiyam kal ki Islami jamhuriyat ta tar rasido ra pa de khwa pa rustiyo ki da gamdar ta zyan rasidali aw zyan pazira halat ki pati shwi de نو موږ څنګه حل ته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2014 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1972 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د يرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د يرغل مخاوني ولا. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران د نن مزاج څنګه وو؟
انقلاب دو کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړي، بل دا چې خلکو ډیر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو
با صلاحیته تر هغه ډله بللې و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1900 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې و. په ان وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو شول. خلک له جنگ څخه ستړي شول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2008 کال کې د غزې په تړانګه کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولووي، خو چاري ایران په عراق کې نفوذ لرلې. د نفوذ د جوړولو موخه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د يرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامسته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامسته شو چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د زپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه ستا ورغه. خغل عزیزی، سوریا د ایران د سیمایزي پالیسي لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکوریدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لمړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخ کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکي توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې را څرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتېدونکي مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ. شاوخوا 200 کسان یې وژل او 250 یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له شپږ څلوېښتو زرو څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړې توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو خبرګون سختو دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون نو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزی، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ایزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګنده و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیات کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر د خپل قوت یا طاقت او شودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزي جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2014 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې د نن ډیر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمیز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دې خبرو ته تقویت ورکړه او په ځانګړې توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړ. په ایران کې غربت زیات شو.
To make matters worse, Iran's د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریه کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هواده وتښتید. کله چې د سوریه یاغیانو واک تر لاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلون کې زنجیر کې مهمه کړې ماته شو. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی لوړانې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمي د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمیزه شبکه بیا جوړ کړي او شایي یو نوې لار غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول با ثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option,
بل انتخاب به پیښ شي. زه به وایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لاقي وي او په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمول لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو ده.
مشرو لیته تاسو غوږی د اسرائیل فوج د لبنان د لزګونو کلو اوسیدونکو ته ویلي چې تربل خبرتیا پوري خپل کورونه ستانه نشي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغي وشو چې اسرائیل ویل د دوی زواکونه بعد وټو لپاره د نننی ضرب الاجل وروسته د هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د اوربند لمخي اسرائیلی زواکونه باید له سرحدي سمو څخه وځي. حزب الله یو سیاسي فوزي ډله ده چې امریکای د ترهاګر سازمان په توګه پیژنې، خو اروپای ټولنې یوازې فوزي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د اوربند هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپې تورزو موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربند لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي.
خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیل پوز په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړي او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري، خبرداري ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیل لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غزولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریته تاسو غوږی په پاکستان کې د حکومت اتحادی ګوند پیپلز پارټی د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو کونسل یا شورا غونډه په سمدستي توګه رابلل غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پیپلز پارټی د مرکزی کمیټې په غونډه کې شوې چې په 23 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. کونسل اف کامن انټرست د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ خړې هواروي او د وسایلو د ویش په اړه پریکړې کوي. پیپلز ګوند او واکمن مسلم لیگ نون په اباسین د نهرونو جوړولو په اړه یو بل سره اختلافات هم لري. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو د کونسل د غونډې غوښتلو غوښتنه کړې ده. د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غونډه په 23 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت د ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري وویل چې حکومت باید سمدستي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه راوغواړي. هغه وویل چې د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غړو په سند کې د اباسین نه د نهرونو راوستلو په اړه د وفاقي حکومت په پریکړه هم د اندېښنې څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه نگار خلیق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست غونډه د آئین تر مخه باید په درې میاشتو کې یو ځل خامخا وشي، ځکه چې دا آئینی اداره ده او د دې مقصد د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ راولاړېدونکې ستونزې هوارول او د راتلونکي وخت لپاره د ټولو په خوښه د پرمخ تیایی منصوبو په اړه پریکړه کول او د صوبو ترمنځ د وسایلو ویش کول دي. هغه وویل چې واکدار مسلم لیگ نون هم د پوځي حکومتونو په شان د کونسل اف کامن انټرست ادارې ته ارزښت نه ورکوي او یو لس میاشتې پوره کیږي چې د کونسل غونډه نه ده شوې.
صوبو میں ایک سینس آف ڈپریویشن وہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہماری سنتا نہیں ہے یا ہماری بات.
دا کونسل غونڈا نکول پوجو پر صوبو کی دا محرومائی احساس پیدا کی گی. دا صوبو ترمنز یا دا صوبو او وفاق ترمنز جیر شخڑی دی تیرے دے کونسل دلارے حل کے دیشی صوبی گی لکیوی چی دا دوی ستنجو تا توجہ نور کول کی گی. سالور پینزے دا سے مسئلے اشتا چی دیر وقت رسی دا حل کے دو دا پرا دا کونسل غونڈے تا پراتی دی لکا دا اوبو دا ویش مسئلہ. دا سن صوبائی حکومت هم دا دے غونڈے را وقتلو وقتنا کرے دا چی دا گیس تیلو برک او نور مسئلو پارا بحث پکی وشی نوری هم دیر ستنجو اشتا دا صوبو دا غختنا جائز دا.
وہ صوبوں کا یہ جائز مطالبہ ہے.
په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت دی او وفاقي حکومت هلته په اباسین د نهرونو جوړولو اعلان کړی دی، خو د سند صوبایي حکومت او پیپل پارټۍ مخالفت کوي او دا د سند د برخې اوبه قبضه کول بولي. ځنې تجزیه نگران وایي چې د دې نهرونو په سر د اتحادي ګوندونو یعنی پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون ترمنځ شخړه رامنځته کېدلی شي او د پیپل پارټۍ لخوا د کونسل اف کامن انټرست غونډې رابللو غوښتنه هم د دې مسلې سره تړاو لري. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست د غونډې رابللو غوښتنه صرف پیپل پارټي نه کوي، بلکې د خیبر پختونخوا حکومت او د هغې صوبې سیاسي ګوندونو هم دا غوښتنه کوي چې دا غونډه د زر تر زره راوغوښتل شي.
د ګیس یا د نور قدرتي وسیلو د هغې تقسیم چې کېږي هم د مشترکه مفادات کونسل د فیصلو لاندې کېږي، نو په هغې کې د وفاق او د صوبو ترمنځ عمومي طور په اتفاق رای سره لکه د یو دغوي فرض کې صوبه هغه ډیمانډ زیات یعنی د هغې حق زیات کېږي. خو چې وفاق هغه ته وایي چې یاره تاسو مطلب دا دی زموږ سره په دی کې تاسو پښتو کې چې موږ وایو چې ګزاره وکړي، نو په هغې کې هغه صوبه عمومي طور باندې په هغې باندې اګری شي یعنی دا کار ټول تر اوسه پورې په اتفاق رای چلېدلی دی. نو ما خیال دی چې دوی به راوم غواړي داسې دغه په دې کې ماته نه ښکاري هارډل په دې کې نه ښکاري ځکه چې په ډېر سوزونو باندې د دوی اتفاق رای موجود دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په صوبه کې د شاملېدو نه پس د هغې صوبې آبادي او علاقه زیاته شوې ده، نو باید د وسایلو او فنډونو په ویش کې برخه هم زیاته شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته یو لیک هم لیږلی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسې.
مشال لوی تاسو غواګي د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د زری انکم ټیکس لګولو پریکړه کړې او صوبایي سمبلی ته یې مسوده د جمعې په ورځ وړاندې کړې ده. د دې تر مخه د کر په ځمکو او په پیداوار کلنې ټیکسونه لګوي. د صوبې زمینداران وایي چې وړاندې نه قدرتي آفتونو، اقلیمي بدلون او غریبۍ اغیزمن کړي دي، نو نوي ټیکسونو سره به د دوی مشکلات دوه چنده نور سیوا شي. نور تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا زری انکم ټیکس بل 2015 لمخه به د شپږ لکه نه تر 2 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس، د 2 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 40% ټیکس، او د کال 2 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس لګول کیږي. دغه ډول 14 نه تر 22 لکه باندې به 40% او 55 لکه آمدن نه سیوا باندې به 45% ټیکس لګول کیږي. او که د یو کس زری آمدن د کال د 15 کروڑ نه سیواوی نو په دبا سوپر ټیکس لګول شي. په مجوزه بل کې باندې شوی چې یو کس مړ شي نو د هغه پسماندگان به پابند وي چې د هغه د ځمکې د آمدن نه ټیکس ورکړي. خیبر پښتونخوا کې د زمیدارو د سازمان یو مشر لیاقت یوسفزی په دې بابلوای
دی وخت کې د زمیدارو چې کوم فصلونه دي په هغه باندې کم لګښت کیږي، نو موجوده پولیشندار چې زمیدار ته خپل لګښت یا کاستا پروډکشن هم نه ملاويږي، نو په کار خدا و چې حکومت د دې زری سیکټر د ترقی او د ودې لپاره د مراعات او ورکول اعلان کړی او دا زمیداری چې کوم دی وخت په نقصان کې روانه ده د دې د بالکول لپاره اقدامات کړي وي زراعت په نقصان کې دي.
نو وړاندې شوی بل لمخه کرنیز ځمکه په سلورو زونونو ویشل شوی ده. په لومړي زون کې به له 12.5 څخه تر 15 اکړ پورې په هر اکړ 1200 روپے، په دویم زون کې په 12.5 اکړ ځمکه باندې به 900 روپے د اکړ مالیه وي. دا ډول په دریم زون کې به 14 تر 15 اکړ ځمکه باندې 1500 روپے مالیه لګول کیږي. دا بل تر مخه په زون سلورم کې به په 12.5 اکړ ځمکه باندې ټیکس نه لګول کیږي، ولې 2.5 اکړو نه زیات او د 15 اکړو نه کم ځمکه باندې به 300 روپے ټیکس لګول کیږي. دا زمیدار د سازمان یو بل مشر رضوان الله خان وای
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره ځکه چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پیسټیسایډ او خاوره دا کوسیټ دی حتی نه ټریکټر دا استعمال تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت تزيد زمیدار تر طرفه د مارکیټینګ پالیسی نشته حکومت
ولې په دې بابلمو چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی نسیم عباسی چې دا بل وړاندې کړی هغه سره مو د ټلیفون د لارې تماسونه ول، نو وی ویل چې بوزګار نه دی او روز د پس په دریز درکړي. خو د هغې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د کر کروندې سیکټري اته رحمان نو پختل نو دې مشال لیړو ته ویل
زمیدارانو لپاره زمونږ اوس دی وخت لکه فوډ سیکورټی پروجیکټ روان دی، هغه کې مونږ لکه د ټولو زمیدارانو ډیټا راټولو ته دی رجستریشن کوو، دې کې مو دې ٹریننگ ہم ورکو پر سیڈ کی سبسڈیز دی فرٹیلائزر کی دی ددین علاوہ زمونگا فارم سروسز سنٹرز دی وای کی مونگا سروسز چه دے اغپ
دا زمیدار سازمانو دا مشرن وای د حکومت دا سی گامونو سره با حیوات کی بے روزگاری او بدامنی سی واشی، نو باید د صوبائی اسمبلی اولسی استازی د دې زری انکم ٹیکس مخالفت وکړي او منظور یې نکړي کني پرزت به احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
مشال لوی تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونو له کاروبار سره تړلې خزی وای سو کال مخکې به خلکو کارتا په خسترګه نه قتل، خو وس یې دا د غټي لوی ذریعہ ده. د سنگارتونو یو شمېر چلونکو مشال لوی ته ویل چې ل دې لاري نور انجنو او خزو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده. د خلدانیا راپور په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکو په غږ پیلېږي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت د پیښور غریب آباد سیمې دیش کلنې سبا عارف ته. سبا عارف وای کال 2014 کې د اکیډمۍ نه د بیوټیشن کورس مکمل کړو. چیل رسته دی غختل چې دا پالر کلو کړی، ولی د کورنۍ خلکو لخوا ورته ستونزې رامخیتوي. هغه وای دی تبا ویل کېدل چې دی پزې چرت سکول کې استاذي وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وې نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب مینه جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
وس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم. وس زن نه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زده کړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه، ولی وس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړی ده. چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده، بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پر راشی ور نہ بیا مونگا خپل دن نکو جنو کے ورکرز چی دی اغه خزی دی خپل کار مونگا پخپل کو چ کم زما کلائنٹ دی اغه خزی دی نو بس دا ما ډیر زیاد پردا کی خکاری کار اور ډیر زیاد خ کار دے بلدا چیز چ دا ما زان سره ورکر ساتری دی موسٹلی دا ز جن کے چی دی دا وڑے لک دخل کو سو کا فوٹ کال نہ شی جن کے ٹرین کم او بیا زغی جاب باندے ہائر کم تا ما ډیر زیاد سیٹیسفیکشن را کی چ لک ز او زان سره بل لیڈیز ٹرین کو ما اغی لم ہمت کوم چې سوال خپل ځان لرننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړې نه صرف د بیوټی سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکول شي، بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 43 کال پورې خزي کولی شي زدکړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پیښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د ښځو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شي ز د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته، بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلرو کاروبار سره تړلې خزی وایي باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسې.
تپوس میں والے نکلے رنگ میں تور شو اشنا